په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموماً په دې خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ، د دې ساعت خبرونه ده. دا ناتو مون شوی روسیا او ناتو په افغانستان کې ګډې ګټې لري او د همدې ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني ولسمشر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره کتلې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربن بریا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دخو اړیکو نتیجه ده. بشپړ خبرونه واورئ. د ناتو مومونشي ان ستولتنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په سبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د افغانستان د ملي والد حکومت ملاتړ کوي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو روسیې د شورا له غونډې وروسته همدا راز وویل چې له طالبانو سره د روسیې د وسلو یا تجهیزاتو او یا د مالي مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو روسیې د شورا په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. د جرمني ولسمشر فرانک والشتاینمایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. ولسمشر شتاینمایر چې مقام تر ډیره تشریفاتي دی، همدارز مزار شریف ښار ته نږدې له جرمني سرتیرو سره هم ولیدل. د جرمني ولسمشر په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د خدمت ستاینه وکړه، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د حکومت غواړي افغان ځواکونه ډیر امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. شتاینمایر همدارز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې بېلابېلې سیاسي ډلې سره نږدې کړي او د پخلاینې لارې چارې ولټوي. وسمهال 940 جرمني سرتیری د ناتو په مشرۍ د غوسم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شوي سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان هم جذب کړي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې والي ګلاب منګل له لوی درستیز جنرال شریف یفتلي سره د ویډیو کانفرنس لارې په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ.
په هغه سیمو باندې چې له داعش څخه پاکې شوي د بیرته ساتنو په اړه هم خبرې اترې وشوې چې ډېر ژر به 300 تنه ولسي پاتون کوونکي په رسمي ډول جذب شي او دوی ته په لسګونه پوستې جوړ شي او په خپلو سیمو ساتنه به وکړي.
ښاغلی خوګیاڼي زیاته کړه چې والي ګلاب منګل د وسلوال پوځ له لوی درستی سره په خبرو کې همداراسته د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ د هوایي حملو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي چې دا پروان ولایت په بیلابیلو سیمو کې څبان دي د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت عامل منفعه پروژو د جوړولو چارې روانه کړې دي. د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی پرون د دې پروژو د رغونې د چارو د لیدلو پر مهال ویل وسمهال د 45 عامل منفعه پروژو د رغونې کار روان دي چې له بشپړېدو سره به د پروان زرګونه اوسیدونکي ګټه ترې واخلي. اوس هم د نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربن بریال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دخو اړیکو نتیجه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون بیا وایي دی او ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار کوي چې د سوریا او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په پام کې دی. ټرمپ د فرانسې له ولسمشر مکرون سره له کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې همداراز د خپل زوی د هغې پریکړې دفاع وکړه چې دا تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین پر مهال له یو روسي مدافع وکیل سره کتلی و. ټرمپ وویل چې هر څوک وایي دا کار یې کاوه. دی وایي زه یو زوی لرم چې یو ډیر ښه ځوان او ډیر ښه انسان دی. هغه له یو روس مدافع وکیل سره ډیره لنډه کتنه کړې وه چې کومه نتیجه یې هم نه لرله. زه فکر کوم چې په سیاست کې به دا ډول کتنې اکثره خلک کوي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو وویل چې په پاریس کې په خپل پرونی کتنه کې د سوریه، عراق او اوکراین د کړکیچونو او د پاریس د اقلیم بدلون د تړون په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. لاسادې رډیونه خبرونه اوري. د بشري حقوقو یو مدافع ډلوي په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې ادعا کیږي د عراق د موصل خار په سیمو کې اخیستل شوی عراقي ځواکونه د یو بندي د وشلو او د نورو بندیانو د بې رحمانه وهلو ټکولو په حال کې خودل کیږي. د بشري حقوقو د سار ټولنې هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون خپور شوی پر فیسبوک د دې خبرې شوی ویډیو د لینک د خبرولو په ترڅ کې ویلي په ویډیو کې ښکاري چې عراقي سرتیری او فدرال پولیس له محاکمې پرته د توقیف شوو کسانو د وهلو او وژلو په حال کې دي. په یو تصویر کې څو تنه چې د عراق پوځي یونیفورم یې اغوستی دی لیدل کېږي چې یو ګیرور سړی د یو پاڼه سر ته خیژوي، بیا یې لاندې غورځوي او ډزې پرې کوي. داسې ښکاري چې یوه ویډیو اوس له فیسبوک څخه لرې شوې، خو په نورو آنلاین سایټونو کې لا هم شته. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي که دا ویډیو ریښتینی وي نو مسؤول کسان به یې محاکمه شي. د عراق حکومت له نږدې نه میاشتو پوځي عملیاتو وروسته چې په نتیجه کې د معاصل ښار زیاته برخه ویجاړه شوه او زرګونه ملکي وګړي او پوځیان پکې ووژل شول او څهباندې 9,00,000 خلک بې ځایه شول، د روانې اونۍ په پیل کې د داعش ډلې په وړاندې د بریا اعلان وکړ. او د امریکا پخوانی ولسمشر چې میکارشل چې په کاناډا کې د بشریت د استوګنې په نوم د کور جوړولو له پروژې سره مرسته کوي، د بدن د اوبو د کمښت له کبله پرون په روغتونکو بستر شو. 92 کلن کارټر له 1980 څخه تر 1981 کال پورې د امریکا د 9 ولسمشر په توګه کار کړی. د ډیموکرات ګوند غړی کارټر د ولسمشر په توګه له غوره کېدو مخکې د جورجیا والی هم و. د کارټر یوې ویاندې ویل چې پخوانی ولسمشر د کاناډا په وینپیګ ښار کې د دیهایډریشن په وړاندې درملنې په خاطر روغتون ته ولېږدل شو، او د بشریت د استوګنې د پروژې مشر ویلي چې د کارټن ناروغي جدي او خطرناکه نه ده. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، مخکې له دینه چې د ازادۍ رډیوي مجلې ته ورشو، د افغانستان او پاکستان په اړیکو دوه رپورټونه راخلو چې یوې رپورټ او بلې مرکه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکسي یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. دی وایي پاکستان که داسې ونه کړي له سختو بحرانونو سره به مخ شي. ښاغلی اڅکزي په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي که پاکستان په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار ونه کړي، د چین او پاکستان د اقتصادي لارې پروژه به هم بریالۍ نه وي. د بارکوال میاخیل په رپورټ کې نور تفصیل لرو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فیډریشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره په کار ده چې په پاکستان کې ډیموکراسي دوام وکړي. ښاغلی اڅکزي د پاناما اسنادو په اساس پر صدراعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدراعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې هیواد کې ډیموکراسي راپرځول کیږي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالات میں
پاکستان له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو ګډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوځونو په شمول د اپوزیشن له ټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند له اړخه غوښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور ونه شار بې کنوي. پاکستان به د نورو بحرانونو ښکار سي. محمود خان اڅکزي په سیمه کې وروستیو ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای سي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي که امنیت نه وي، نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي، بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت پې افغانستان کې سات پاکستان
هر ډول چې وي پاکستان به افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. که نه وي یوه وړه تېروتنه به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به یې موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سو زغملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکې لخوا خبرداری ګڼم چې که چا په غارونو کې څه پټ ساتلي وي موږ یې تباه کولای سو. ښاغلی اڅکزي د پخوا غوندې پر پاکستان ټینګار وکړ چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. ده وویل افغانستان له لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای سي. د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو آسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې له کرکې د ډکو فکرونو مخنیوی کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غني صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو په خلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزي صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزي افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او له افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او ویې ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس رایو واک ترلاسه کولای سي، او وی ویل چې هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
بل خواتا دا عوامی نیشنل گوند یو مشر اپراف سیاب خطک دلتا پراک تراغلی و لحق سرم زما همکار احمد شیبر دا افغانستان او پاکستان پا علیکو مرکه کردی پا زنگلی توگا دا پاکستان دا بحرانوی چارو دا وزارت دا ویان نفیس دکریا پر حق سرگنده ونور سرگه گیدلی چی ویلی دی افغان حکومت باید طالبانو تا سیاسی وړاندیزونه را مخې ته کړي څو طالبان د سولې بهیر ته غاړه کېږدي. پاکستان به تر کومې د طالبانو په استازیتوب افغانستان ته د طالبانو خبرې رسوي؟ دا پوښتنه په سر کې له ښاغلي افراف سیاب خاټک څخه په مرکه کې شوې. له مرکه وروسته د ازادۍ راډیو مچل لرو.
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې غوره کړی دی هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغې نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کېږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړي او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سره پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړل نو پاکستان ورسره څه چلو کړو. دوی کور پسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیارې ولېږلې. نو افغانستان ته سر باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نه ږدي چې هغوی افغانستان کې جنگ کوي.
نو خټک صاحب، پاکستان غواړي له افغانستان څه؟
دا سوال خو ګران سوال څه دی چې خپله پاکستان کې دننه هم چې کوم سیاسي ګوندونه دي که هغه مخکې د زرداري صاحب حکومت وکړه اوس نواز شریف صاحب حکومت دی هغوی هم په دې نفره نه دي پوهېږي. هغوی هم دا سوال نه پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی، ځکه چې څه معقول مطلب خوشته نه. خو سړی چې نامعقول هغه وګوري نو دا د ساړه جنگ د زمانې هغه فرسایشي جنګونه او د فرسایشي جنګونو په وسیله غلبي هجمونیانې جوړول هدف کاری.
فکر نه کوي د ساړه جنگ په وخت کې که دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغوی خو یو قوت و. پاکستان یو کمزوری هیواد، اقتصاد خراب، نفوس زیات، فقر پکې ډېر، لوږه پکې ډېره، یوې خواته له هند سره روابط خراب، بل لور ته له افغانستان سره روابط خراب، دا د دې توان لري؟
ولا پاکستان کې لکه زما ارزو کو پارلیمان دی، قضا ده او سیاسی منتخب حکومت دی، هغوی خو دا نظر نه لري. هغوی خو وایي چې باید ګاونډي هیوادو سره ښه مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځینې محافل داسې دي چې هغوی ځینې کړۍ داسې دي چې هغوی دغه سیاستونه کړي دي پخوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې دی لري او په دې ونې ولاړ دي. دوی ډېر د عقل او دلیل خبرې ته غوږ نه نیسي. دوی یو ډېر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغې ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال را وروسته مطلب دی، په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن و، په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو، لیکن لږه را وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمې شوې دي، په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې ته را رسېدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل چې د پاکستان له درکه ډېرې اندېښنې لرو په افغانستان کې. او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې یو مقاله ولیکله او هغه وویل چې پاکستان دوه مخې سیاست لري. دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي؟
ورته تر اوسه پورې امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخې ته راوستې نه ده. اغلته نه تودې خبرې هم کېږي، سړې خبرې هم کېږي، نرمې خبرې هم کېږي، ګرمې خبرې هم کېږي.
فکر نه کوي چې په وروستیو کې تودې خبرې زیاتې شي؟
زیاتې شوې دي، خو دې مرحلې ته نه دي رسېدلي چې پاکستان دې ته وعده کړي چې خپل سیاستونه بدل کړي. تجدید نظر کاملانو کې د دې مرحلې ته لاندې دي.
آیا ځینې نقشې داسې نشته لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو، بیا په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا کې حتی د حقانی شبکې یو غړی په نقشه سو؟
نو درون حملې خو نوې پدیده نه ده. درون حملې خو تیرو ډېر شو کالو کې څو څو ځله شوې دي، تیرو خزل لسو پنځه سو کالو کې ډېر ځله شوې دي 9/11 نه پس. خو هغې باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړي نه دي. یعنی دا خلک ترګر خلک مړه شوي دي په دغو حملو کې، مګر بیا نور ترګر موجود وو چې هغې د هغې ځای اخیستې دي.
دوستانو د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراف سیاب خټک سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو غږیده. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. رازو د ازادي راډیو مجلې ته.
د ازادي راډیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له استاد اسماعیل لاروی سره مرکه اوري.
دا طبقه په داسې اتفاقي انداز باندې د دې ژوند نه بیان شوی چې هغه خزینه دي.
د ځوان شاعر محمود دلگیر شعر لنډ حکایت په خوست کې د نویو فرهنګي فعالیتونو په باره کې راپورټ که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان خبریالانو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موین فاضل سنچرکی د چنګاښ د میاشتې په شلمه نیټه د یونسکو سازمان له جګپوړي سلاکار ریکارډو کریسی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر له مخې د یونسکو سازمان سلاکار په دې کتنه کې د افغان دولتي او خصوصي رسنیو د کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې د خبریالۍ د روزنیز پروګرامونو خبره هم وکړه. ښاغلی سنچرکی د یونسکو سازمان د اقدام واستای او د هوا درسنوی کارکونکو ته د روزنیزو دورو جوړول د هغوی د مسلکی پوهې د کچې د لوړولو په برخه کې ارزښتناک اقدام وباله. په پکتیا ولایت کې د دوست هیواد هندوستان په مالی لګښت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل سوه. د پکتیا د والي شمیم خان په وینا په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست اوسنۍ ودانۍ په کرایه اخیستل سوې ده او له همدې امله اړتیا ده چې د دغه ریاست لپاره اداري ودانۍ جوړه سي. دغه ودانۍ چې درې درس اداري خونې، روزنیز هال، کتابتون، ګالري، د غونډو یو تالار، یو اشپزخانه او نورې ضروري خونې به ولري. د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت په تجربه ځمکه که ده یو کال پا موده که جوریگی. له چین سره د چینایي ژبې د بورسونو او د انسټیټیوټونو د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک سو. په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی په وینا د دې تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د چینایي ژبې د مسلکي ښوونکو د روزنې او د هرات او بلخ په دولتي پوهنتونونو کې د انسټیټیوټونو د جوړولو په برخه کې د چین دولت مرسته کوي او هر کال به افغان زده کوونکو ته 50 تحصیلي بورسونه ورکوي. افغان زده کوونکي به په چین کې د چینایي ژبې او تدریسي میتودونو په برخه کې زده کړې وکړي او د تعلیمي دورې تر بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د چینایي ژبې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. د چین دولت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په کابل، بلخ او هرات سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم انسټیټیوټونه جوړ کړي.
پیغلوټی یاسمین چې 18 کاله عمر لري هر ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې دلته او هلته له وړوکي دبلي سره ولاړوي او ژاولې خرڅوي. دا په اونۍ کې یوازې دوه ورځې دومره وخت مومي چې د گیتار د زده کړې ټولګي ته ورشي او د دې تاریخ په شرنګ کې د ستړي روزګار ستړیا د څو ساعتونو په مخه له اوږو واخلي. د دې پیغلوټي د ورځني ژوند لنډه جلوه زموږ همکار سباون کاکړ راخیستي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د یاسمین ورځنی ژوند د ژاولو په پلور لوپیلېږي. دا یولس کلنه انجلۍ د یوې 15 کسیزه کورنۍ د نفخې برابرونکې هم ده. یاسمین اونۍ کې یوازې دوه ورځې فرصت پیدا کوي تر څو د ژوند له ناخوالو، ستونزو او کړاوونو د یوې لنډې مودې لپاره له یاد یوسي.
وقتی تو گیتار یاد گرفتم میخوایم با طفلها گیتاری یاد بدم و استاد گیتار شم.
د گیتار د زده کړې دغه مرکز د یو مشهور امریکایي لانی کوردو لالوري په کابل کې جوړ شوی. د دغه امریکایي هنرمند زده کوونکي ټولې هغه نجونې دي چې په ښار کې کار کوي. لانی کوردو لا هیله مند دی چې دغه نجونې د گیتار په غږولو حداقل د یوې مودې لپاره د ژوند ناخوالې هیرې کړي او ممکن په راتلونکي کې دا کار دوی ته د پیسو د پیدا کولو په یو من به بدل شي.
کله چې دغه ماشومان ډیر زده کړه وکړي نورو ته هم روزنه ورکوي. په هغه وخت کې موږ د یو ښوونکي په صفت نیسو معاش ورکوو. د تقریبا شپږو میاشتو وروسته کولی شي په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړي او په مټې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، د کورونو کرایه ورکړي او ډوډۍ پرې واخلي.
د یاسمین لپاره د ګیتار راول او دغه ځای ته راتګ یو ښه بوختیا ده. هغې دلته خپل د راتلونکي فکر هم کړی، خو دغو هیلو ته تر رسیدو د یاسمین هره ورځ د کابل ښار په واټونو کې په دې پوښتنه پیلېږي.
په خوست کې د فرهنګي فعالیتونو لمن پراخه شوې ده. د دې ولایت فرهنګیان وایي دوی اوس په مختلفو ولسوالیو کې منظمې غونډې لري. پر شعر و شاعری سربیره پر نورو ګڼو مسایلو هم ځوانان بحثونه کوي، او نن سبا د تیاتر او سینما برخې ته توجه ډیره شوې ده. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله الو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبی بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبی هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د خوست فرهنګیان زیاتوي پخوا د ادب په برخه کې شعر ته توجه کېده او د ادبي دستورو په نوم یوازې په لویو او وړو مشاعرو کې راغونډېدل، خو اوس دا ساحه پراخه شوې ده. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسان آزادۍ راډیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکز نه دي. پخوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ باندې ادبیاتو روح ته خلک ورخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناست کلیوي خو د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او مډرنتوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت لنډین هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر وسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یوه مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالې او نادودي به یې د تمثیل له لارې خودې. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل، او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري، ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فستیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مسافر لرلو، ننګرهار ته مسافر لرلو، کابل ته مسافر لرلو، دریم مقام ګټله، دویم ګټله، د اول مقام راوړی د افغانستان په سطح. کچېری دې برخې ته زیات توجه وشي دا به ډېر ښه خبره وي، د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال د خوست مرکز، لکن، اسماعیل خیل مندوزی، باک، صبری، نادر شاکوټ او ګربز هغه ولسوالۍ بولي چې د ځوانانو اوسمهال فرهنګي هڅې او ناستې پکې څناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي تر څو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي تر څو یو تصمیم ونیسي. هغه ستونزې چې په خوست کې شتون لري دی په اتفاق او اتحاد سره له منځه یوسي.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي. مبارز صدران زیاتوي د خوست ولایتي اداره د فرهنګ د ډګر د پرمختګونو پر مثبتو اغېزو باور لري او دې برخې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي چې د امکاناتو په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اسماعیل لاروی شاعر او لیکوال دی. دی دا مهال په پکتیا پوهنتون کې د استاد په حیث دنده ترسره کوي. تر دې دمه یې ګڼ آثار لیکلي دي. په دې وروستو کې د درې په نوم د ښځو ستونزې په شعر او نظم کې راخیستې. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا پکتیا ولایت په شاعرانو او لیکوالانو کې کم داسې خلک پیدا کیږي چې ټول منلی وي. د دې سرلاری اسماعیل لاروی دی. اسماعیل لاروی مو نن په ادبي راډیوي مجله کې درته میلمه کړی. دی تر دې مهاله ګڼ نثري او شعري کتابونه لري. په دې ټولو نسي کېدلی موږ په دې یوه ځانګړې مرکه کې بحث وکړو، ولې په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د ده سره په بېلابېلو برخو بحث کوو، خو لومړی به یې د شاعري نه راپیل کړو چې تر کوم ځایه رسېږو. لاروی صاحب په خپرونه کې ښه راغلاست درته وایو.
مننه تپان صاحب، تا اوریدونکو او د ازادي راډیو کارمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
لاروی صاحب، هغه مهال چې تاسو شاعري پیل کړه، لږ غزیه راته ووایي، څوم کال وو، څنګه د شاعري پیل کړه او زده کړې دې څومره دي؟
شاعري خو مو نږدې 9 کال کېږي چې شعر لیکو، او علاقه مو له ډېر پخوانه ورسره ده. د اکثر شاعرانو زده پوښتنه کېږي، دوی وایي چې د شعر مینه له ماشومتوبه راهیسې ورسره، نو موږ هم مینه له ماشومتوبه راهیسې وه، او شاعري تر دا 9 کاله کېږي چې شعر لیکو، او زده کړې مې د سهه کوالي لیسې نه فارغ یم چې په زرمت کې ده، او همدا ډول د پکتیا پوهنتون زیارت پوهنځي ځنګلاتو طبیعي منابعو ډپارټمنټ نه مې لیسانس زده کړې کړې دي، او اوس په همدې پوهنتون کې په همدې ډپارټمنټ کې د استادي دنده پر مخ وړو.
لاروی صاحب، په شاعرۍ راته وغږېږئ، کله داسې لومړنۍ شاعري کوله، اوسنۍ شاعري کوي، کوم توپیرونه دې پکې پیدا کړي په خپله؟
زه خو د په معنایز لحاظ باندې او همدا ډول په جوړښت پر اساس باندې په دواړو کې تغیرات راغلي دي. لومړنۍ شاعري چې ګورم او اوسنۍ شاعري چې ګورم، ډېر توپیر پکې راغلی ده، هم د معنا لاړخه او هم د جوړښت لاړخه. مثلا مخکې مو یوازې په غزل کې شاعري کوله، خو اوس آزاد نظمونه او همدا ډول کافیوار نظمونه هم لیکو، او سلوریزم هم ځینې لیکلي دي، او همدا ډول د غزل فورم کې هم شاعري کړې ده. او د معنا په لحاظ باندې هم زیات توپیرونه په خپله شاعري کې زه ګورم. یو خدا چې موږ مخکې د هغه ظاهري او هغه څه چې د پیو اصطلاح باندې د شعر او د چکچکو شاعري وه، یا د شعر او د چکچکو مضامین او مفاهیم لرل، همدې ته موږ هم ترجیح ورکوله. خو د کم وخت په تېرېدو سره زه په دې وپوهېدم چې دا شاعري کم مهاله ده، او دا شاعري د رښتینی ادب دې ته موږ نشو ویلی. نو هغه ما خپله شاعري کې همدې برخې ته متوجه شوی یم چې تغیر پکې راغلی.
د پخوانۍ او اوسنۍ شاعري ترمنځ د توپیر دې پاره یو څو پخواني بیتونه که درته یاد دي، او یو څو نوي
بیتونه؟ خو مخکنی او پخوانی نه پوهېږم چې دا راته یاد به نه وي، خو اوسنی به ځینې که غزل مې پیدا کړه درته وبه وایم، او د هغې نه وړاندې که یو نظم درته وایم. څنګه دا غزل چې را پیدا کوم تر څو به دا یو نظم به ووایم. موږ له خپله خدایه څومره لرې راغلوم، موږ خو وایو چې روان یو د رب لور ته، خو تیر شوي یو پخوا د رب له درام. آن لا هغه وخت چې موږ انسانانو په سکون او په رڼا کې به روانو. نو ملګرو، شاته وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه. ګمراهۍ کې، په غرور او په نفرت کې، فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. ترکستان ته چې وتللې هغه لار هم موده کېږي چې له موږ ورکه شوې. اوس نو شاته یو ځل وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه. فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. زه پوهېږم چې لاره نوره نشته، او چې موږ یو راغلي تر کوم ځایه، ګمان نشي چې ترې لاړ شو بیا تر خدایه. دا چې موږ پکې ځو داسې وطن دی چې هر شی زموږ ذهن کې دښمن دی. آن لا خپل ملګري هم له موږ هیر دي، ډېر مو دلته د نفرت له تیغه تیر دي. دې وطن کې راخوره ابدي شپه ده، دلته مسخه جهالت هره څیره ده. ګمان نه کېږي چې لاړ شو تر خپل خدایه، موږ راغلي یو تر داسې یو ځایه.
لاروی صاحب، تاسو مانیز حالت یاد کړ، په شاعري کې خلک جوړښتونو مانیز حالت ته څومره ګوري یا څومره پام کوي، او ته په خپله ولې مانیز حالت ته متوجه شوی؟
شعر کې خو که موږ معنا ته ونه ګورو، کچیر تر شیر موسیقیت تا اونه گورو جوڑخت تا اونه گورو دا طول ارکان کم چی دا شیر لپار لازمی دی دا شیر لپار لازم ارکان تا کچیر تا متوجه نشو او دا طول ارکان پکی پسم دول مرات نسی نو هغه شیر نمگرده دا مثلا کچیر تا موسیقی یو شیر او باس یو شیر موسیقی ونه لری نو دا شیر مشیر نشو ورته ویلی هسی نصری خبری بای بولو او که همدار دول چیری مفاهیم پکی مرات نشی مضمون ونه لری نوی مضمون پکی موجود نوی بیا هم زمگا شیر نمگرده دا
تاسی یو غزل را تا ووای یا یو نظم
دا یو غزل دا عجیبه نه دا چلاړو لذهننو عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو چا لیکلي وو موږ هم پر کنګلونو حرارت د عشق مو هېڅ ور پکې نه کړ سرد مهري وه زندګي د کتابونو تقاضې راغلې د نویو د دینونو څړکې وکړې پخوانیو پر هرونو زندګي وه هدیره د ارمانونو دا لیکلي په لوحو دي د قبرونو لیونیو له درک پورته تضادونو ژوند را ساتي د زکومو له جامونو سرودونه ازادۍ غږوي چاته کاڼکړي یو شرنګا د زنځیرونو پښتنې قبیلې لا هم بکرې دي محرومۍ چېرته روانې نقابونو غمخوري ته نشته لار د عالمونو موږ تاویږو لارویه تر نمونو
لاروی صاحب تاسې ډېره شاعري کړې ده د سرتیری دپاره مو ځانګړې شاعري هم کړې د سرتیری ځانګړي نظمونه مو چاپ کړي د سرتیری یا د دهقان دپاره تاسې څه شی لیکل ولیم لیکل هدف څه شی ده تا ویلې زه شاعري دپاره ادب لرم هغه ادب کرا ته روښانه کړه
د سرتیری هم زموږ په ټولنه کې یو داسې محرومه طبقه ده داسې یو قرباني شوې طبقه ده چې هغه په کوم پاک نیت په کوم اخلاص باندې چې جنګیږي هماغه اخلاص همدې سالار او همدې کومندان او همدې هغه پکې وژلی ده ما د سرتیری او کوم ژوند چې ده د کوم روحیات چې دي د دې لپاره مې وړه د نظمونه ټولګه بېله کړې وه چې ټول د سرتیری ژوند پکې راغلی وو د سرتیری لیوالتیا له خپل وطن سره د سرتیری انساني مینه هغه عاطفه د خپلو اولادونو سره علاقه هغه د دې ژوند او مرګ دا ټولې کیسې پکې راغلې وې او همدا ډول دهقان هم زموږ هغه یا غریبکار او مزدوره طبقه هم زموږ هغه طبقه ده چې ډېر ځورېږي ډېر دردېدلې دي او د ټولنې دپاره زیاته قرباني ورکوي خو دغه غریبکار یا مزدوره طبقه زموږ له صحنې نه وتلې ده او دې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي همدا اوس زموږ یو بله محرومه طبقه چې ډېر خبرې هم په دې شوې دي خو بیا هم محرومه ده او دا طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه ده بیان شوی چې هغه ښځینه دي دې ته هم ما زیات نظمونه لیکلي دي او د دې نظمونو نه مې هم زما هدف دا ده چې زموږ له خپلې خور خپلې مور خپلې مېرمنې خپلې وریندارې او هرې ښځې سره مینه پیدا سي او کوم ژوند چې موږ د دوی لپاره غوره کړی ده له دې حالته راووزو دا د جهالت د نفرت د کینې ژوند له دې نه موږ راووزو او هغه واقعي ژوند چې یو انسان لري یو انسان ته پکار ده همدغه ژوند ته راوګرځو او ښځې ته هم هغه خپل حقوق ورکړو او دا حقونه ور په ځای کړو
د هدف په اړه راته ووایي او یو نظم درنه اورو ځکه زموږ وخت کم دی او ستا په شاعري ډېرې خبرې کول پکار دي یا ډېرې خبرې ستا چې تا سره یې په شاعري وکړو بیا به په بله مرکه کې کوو خو دا ځل د ښځې په اړه نظم راته وایي هر څه ستا خوښي هغه راته ووایي او هدف دې راته روښانه کړي د شاعري په اړه ستاسې ویلې مانیز حالت ته لاړ
او همدغه د ښځو لپاره چې کوم شاعري ما بېله کړې ده د کفرستان په نوم باندې په واقعیت کې هم په افغانستان کې د ښځو ژوند د هدیرې یو ژوند ده په قبر کې یو ژوند ده د دوی ټولې چیغې تربت دي د دوی ټول فریادونه تربت دي او په هیڅ وخت کې زموږ مور او خور هغه خپل واقعي غوښتنه نه ده کړې او د دوی خپل ارمانونه نه دي پوره شوي حتی هغه اسلامي حقوق چې میراث ته د دوی شرعي مهر ده دا موږ نه دي ورکړي نو په دې ټولنه کې د ښځو ژوند ډېر بد ده په ډېر بد حالت کې د دې بد حالت نه د راوتلو لپاره چې د خلکو په ذهن کې یوه عاطفه وزېږېږي خلک یو څه عاطفي شي او له خپلې همدغې نیمایي ټولنې سره یې چلند انساني شي په دې اړه ما شاعري کړې ده او هم همدا ده نو یو لنډ نظم به ووایم چې د کبرستان لومړی نظم ده لومړی شپه می د انسان په نوم شروع کړم، تور شپه می را نازله په تندیدم، مور می ژاړي او د پلار غصه می حکم، مور می کړي نن څه بل شانته بدیدم. لومړی شپه می د خپل کور لپاره غم شو چې د ښځې پالل دلته لوی غضب وي، د لوی شرم او د کرکې وجه زه شوم، زما کور بلانتی په دې سبب وي. لومړی شپه ده او د قبر عذاب داسې په زانګو کې می د خپل ژوند واهمه ده، مور می ژاړي او د پلار غصه می حکا، دای پیل ژوند غمګینه ډرامه ده، دای پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
ډیر مننه لاروی صاحب لدینه سی آزادی رادیو ته دی وخت ورک، مونږ تانه بیا مننه کو او دا تمل روسی پراتلون کی کیام دی آزادی رادیو په ادبی رادیو مجلو کې تاسو سره بحثونه وکړو او د تاپ نصری او شیری کتابونو بشپړ مفصل خبرې وکړو.
تپا نشنا لتا هم مننه او ل آزادی رادیو اوریدونکو او کارمندانو هم ډیر مننه.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی، وږمه سټوډیو ته راغلی او د کوم پاچا نقل ور سره دی. دا وایي دا د داسې پاچا نقل دی چې لورې د لښکرو مشري کوله. راځئ ورته غوږ بشو او وابه ورو چې د پاچا لور ته د لښکر مشري څنګه ورله غاړې شوې وه.
په تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې. زوی یې نه و، مشر لورې اسانتینا نومېده او کشرې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر په قهر کېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې چوکۍ لرلې، شنه توره او سره. هر سهار چې به لوړې سلام ته ورتلې، اول به یې چوکیو ته کتل. پښنی چوکۍ باندې د پاچا ناستې دا کودل چې چارې سمې روانې دي. په تور چوکۍ ناسته د مرګ د پیخې او پسری باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شاهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې پسره چوکۍ باندې ناست ولید، مشرې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، قصه د نور کله غونډې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قومندان یې کړم. نه پوهیږم د لښکرو قومنده مې چاته وسپارم. مشرې ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قومندانه شم. زه چې ستا د ټول کور او دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه شم کړی. پاچا وویل: ته کم عقل یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل: خیر دی پلاره، تو خو می یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضی شو، خو شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته بستنېږي. آسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یبه اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چاری کوي، سمدستي کور ته ستنه کړي. شاهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وې، په یو اړخیز سین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې لور ته وزړولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباری سړی آسی څنګ ته ځغلېده. لخه مزل وروسته د کڑکو یو ځنګل ته ورسېدل. شاهزادګۍ وویل: څومره لوی ځنګل دی، کوم کور دلته نږدې وی؟ د څرخی لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباری سړی تونینو ورباندې چیغه کړه: ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که دې هر ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا هم دا اوس د ښځو د کار د څرخی خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دستانه کړم. دوی د اسونو مخونه راواړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشر شاهزادګۍ لستنېدو وروسته کشره شاهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته ویې ویل: صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنگ کې د پوځ قومندانی په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه: نه نه، زر زلنه تلا ډیره وړی ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شي. کشری لورو پلار ته وویل، پلاره څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته ناراضه شي. پاچا راضی شو او فنتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خول یې په سر کړ، توره او دوی تومانچې راواخیستې او په آس باندې په تراټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې ور یادې نه شي. خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ یې داسې خبره وان نه ورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و، د چې څنګه په فانتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې ونجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی؟ فانتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته راسپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فانتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لارې ولټوي. فانتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواوو قومندان راسره راوستی دی، زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راته ښکاري. مور یې ورته وویل، وسله کوټ ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فانتا وسله کوټ ته بوتله. فانتا په دیوال زوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګوتو کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فانتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې یې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ولویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، ویې ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې پخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کیدای شي، نه د نارینه وو. مور یې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چوڼیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. پاچا او فانتا د باغ نندارې ته لاړل. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یاسمن ګل راوشکاوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی پاچا ډېر پریشانه مور ته ورغی، ورته ویې ویل، میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل، د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ما ته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ما ته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فانتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی او ورته ویې ویل، دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی. مور یې ورته وویل، د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو. کنجلی وی خامخا به درته وبای چین نه. زلمی پاچا فانتا تا د لامبو وبیل او فانتا جواب ورکړ، ولینا زما لامبو ډیر خوخیږي خو اوس نه وخت ده، سبا سحر به ولامبو. دغه وخت فانتا لزان سره راوست سړی تونی توتا په ګوخه کې وویل چې اوس لمانه ووزه او سبا سحر لدا سلیک سره راشه چې پاچاهی مهر ور باندې وي. په لیک کې به لیکلی وي چې ګرانه زویا فانتا چیرو، زه د مارک په بستر پروت یم او غواړم تر مارک د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فانتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وویستلې او اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فانتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فانتا ورته وویل، لږ راته صبر وکړه، له ډېره لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل، راځه بابا جامې وباسه او ولامبه. دې ځواب ورکړ، نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، تو خو لږ لا صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل، ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودانګه، لامبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دربی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فانتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فانتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل، صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورېد، زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم، زه باید هم دا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډیره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وه، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیزو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوی پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک به یقین بدل شي، فانتا لاړه. فانتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلی و، تراشه او ته به د پاچا دوی لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او آخر یې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته به یې ویل، زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واورې ګاډۍ ته وخوت، په فانتا پسې روان شو. فانتا چې کور ته ورسېده، له پلار سره یې ډېر تود روغ باړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنگ په سوله او دښمنی په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فانتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل، لما سره واده کویم. واده جوړ شو، دواړو پاچایانو سوله سره وکړه او د فانتا د پلار لمړینې وروسته د دواړو ملکونو چاره فانتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فانتا د دوو هیوادونو ملکه شوه.
د میرمن بهیر غړي لالپوري امیرزی یو ناول بشپړ کړی دی. دا ادبي طرحو ته ورته لنډې لیکنې هم کوي. لالپوره وایي د میرمن بهیر له غونډو متاثره ده او د بهیر د غړو تشویق و چې لیکنې وکړي او بالاخره دا دی ناول یې هم بشپړ کړ. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړي، پام ورته را اړوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشي، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې، خبره شوې چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته
دا وای چې کلمو په نثر لیکلو پیل کړه
کله چې تاسو سوچي د ادبیاتو ماسلې وی نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یو عمده یا اصلي وظیفه وی چې باید وی کی نه پانتون کې چې کلمو منو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ما دومره په دې برخه کې نوم کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولیدې هغه تشویق وکړه یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله په هغې لارې باندې لاړم ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه هغسې کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غسې نه فارغه شوې ده یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه استاد ته مې ورکړله استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي میرمن بهیر د مرسه کې تا سره کومک کوی شي نو مینا نظري چې زما صنفي د هغه د مخکې نه بهیر ته تلله نو هغې سره زه په مړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه هغه ورځې ما ته وښودله بیا ورغلله مار ته بهیر ته بیا ده چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله هغې واقعا زما نثر یعنې د خام نه پوخ که یعنې هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ما ته کومک وکړه د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي که وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کوه کله چې مې وروسته ولوسته یعنې په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی او بیا چې هغه څه چې ما ته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مانی وای چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي بل وار لیکنه نه کوي وایي نه زه نشم کولای نو تاسو څنګه تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ یو نقد پرې وشي تاسو د خفګان احساس وکوئ او بیا ووایئ چې نه زه نور لیکنې نه کوم نشم کوی
طبعا انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي نو د نقد خبره م چې وکړله زه په خپل اوله کله کې چې پوهنتون کې وم ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه هغسې کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه په ما به ډېر بد تاثیر کوه خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم په ما یعنې د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده همغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبله او مغه پسن کې عملی کوم ځکه سوچ نه خپزیر یغه ته باندې یو ست زار رسي یو مقام ته یو ست زار رسول شي
که د خپل نصری لیکنو پاره راته وای چې څنګه د نصری لیکنه مو آیا مخ کې لدین چې تاسو نصر ولیکي نصر مو مطالعه کړی وو مطالعه مورته لرله یعنی په خورا ورته ماده وای که د تصادفي پروسه وکړه تاسو مخ کې نه ماده وای
نه اول چې وز ما ناول او کیسه خوښیدل چې د مجلو کې ول ولن کړی چې د مکتب دوران کې ومه خو زما ادبیات چې لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب چون کانکور طریقه ورغلم اول مې دونه شوق نه درلوده مې چې کله تلم د نورو نصرونو یا شیرونو مې چې لوستل یا بچال وستل نو ماته به خوند راکوه ما دا کوشش کوم چې باید زه هم ولیکم زه هم د دې سنف یم د عینه سنف کې استو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو ولې زین شم لیکلای په دې کوشش کې وم چې زه به ټول لیکم او زما پلار هم ویل مستاسو د بیا ته یو سوال کې
تاسو د نصر یو بیلګه تاسو نه وورو نو ډیر بخښي
ولې نه زما د نصر عنوان دی قسمت ټلیفون ته زنګ راغی زړه نصرای پورته ک ولې سلام مهرباني سلام څنګه مننه وایا څنګه دې زنګ وهلی تا سره مې کار و وایه څه کار ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهې دې ته ګوره احسان مې هم در باندې کړی غرور هم ته کوې د څه احسان د مینې احسان هغه څنګه خو ما در سره مینه وکړه ستا مخه مې ونیوله که نه تا هم حتما د کوم بل چا سره کوله نو ژوند دې در خرابه و بختوره وې چې زه وم نه نو تا اوس نه ده خراب کړی او رښتیا مبارک کوژده دی اها مننه نه نو ما څه خراب کړی تاسو نجونې د چا په خو هم نه یې خبر رښتیا تا داسې څه راسره کړي درې کاله دی راته د مینې ویل د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول اخر دې په پټه کوژده وکړه دا ستا ښه ول زه مړې ته هسې د چا طبیعت ورخراب کړي تلیفون قطع شو مخې راواړه او راته ویې ویل ودرې ته زما خوار قسمت
ډیر زیات خایسته نثر وو وقن د زموږ د ټولنې ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې وستي ځوانان سره مخامخ دي هغه سره ډیر مطابقت کوو لال پوری کته سو راته وای چې په نثر لیکلو کې کوم سبق پیره وست یعنی یو څوک ما ایدیال ده چې هغه چې نثر لیکي تاسو د مغو په لار ځای کې یا ځان ته ځانګړی سبق لري
تر اوسه خو ما ځان ځانګړی سبق نه دا ټاکلی خو اکثرا چې کله د ایمال پسلی او هم د اسد الله غزنفر لیکن لولم یا هم د اجمل خکلی نو د دوی لیکن ما ته ډیر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کړم او د دوی لاره ونیسم.
ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناسم مطالعه هم کړل، په ډیر وړ چوکاټ کې مو راخیستې دي، یعنی لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغه تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي، نور هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنه ته زړه نه ښه کوي.
تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم. یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما پخپله هم تر اوسه چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟
لومړی سر کې ما ته پخپله خپل نثرونه دونه فکر مې کړ چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول. چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم، هغوی ته نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وي چې تر څو زه خپل نثرونه چاپ کوم او تر لوستونکو ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نسلونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو نو اوریدونکو به هم ته خوند واخلي او موږ به هم.
ما د دې نثر عنوان مې چور کړه، انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې. سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی، په لاسونو کې تسبې. دواړه موټرونه سره چوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیه خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ځوان شاعر محمود دلگیر چې له شاوخوا وو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي خپلو شعرونو ته د نویو مضامینو په خاطر همیشه ریاضت کوم او د نورو شاعرانو د مضامینو له تکرار سره حساس یم. ښاغلی دلگیر خپل یو غزل راوړوي.
حسم زخمی و د دارو گزار پر ولګید، حسم زخمی و د دارو گزار پر ولګید، ستا تګیو زلف و باد سکه شهر پر ولګید. نوری بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، نوری بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، واه زړه داستا د غتازه ازار پر ولګید. د ارمان تیګه د زلف پتار وتړلا، د ارمان تیګه د زلف پتار وتړلا، گزار پسترګو د زړه قرار پرې ولګېد. او د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، ل یو حسن نراوته تار پرې ولګېد. شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، په شعارونو لمبېدلی خار پرې ولګېد. دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، بس یوه اوښ کرانه لاړه یار پرې ولګېد. Thank you.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.